ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته موزه فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو حقوقو سخت تر پښو لاندې شوې دي. ښاغلي بینټ په ټویټ کې ویل خبره کړې ده، هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار مساوي حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو تر څنګ دري کې او د حق غوښتنه کوي. طالبانو لښبګم ټولګیو د انجونو خونځي تړلې، د پانتونونو دروازې هم د انجونو پر مخ وتړلې او تیرونه یې په غیر دولتي موسسو کې د خطر پر کار هم تنظیم لګاوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تللو صوبې له بیلو هیوادونو د افغان انجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د انجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تیر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې. که څه هم د نړۍ هیوادونه د افغان انجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا او ژمنه کړې، خو د شمېر انجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو کامیابې هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د بی پولي خبریالانو سازمان وایي په تېرو دوو لسیزو کې له 2002 څخه تر 2002 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 30 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تېرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بی پولي خبریالانو د راپور پر بنسټ د هیوادونو د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. له عراق او سوریه وروسته ډېر خبریالان په شپږو نورو هیوادونو له هغې ډلې په مکسیکو کې 1500، فلیپین کې 1000، په پاکستان کې 3 نوي، افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 1 خبریالان په تېرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي. د اوکرين پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکرين پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه یې شنډ کړي هم دي. د اوکرين د کورنیو چارو وزیر دینیس موناسسترسکي ویلي د دغه بریدونو په پایله کې 3 کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکرين پر پلازمېنه کیف سرویره د بریدونو د نوې څپې د دغه هیواد دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بهیرې پر غاړه د اودیسی بندري ښار هم بنخه کړی دی. او د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلي لوبغاړي پیلي الا د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلې ستوره ایډیسن ارتننسي د پنځشنبې ورځ د ډسمبر په 9 د 2 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تیره پیړۍ کې درې وارې نړیوال جامونه ګټلي، له 2020 راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلي لور کلی نسیمنتو په خپل انسټاګرام پاڼه کې د خپل د پلار مړینه اعلان کړې و او لیکلي و: موږ له تا سره مینه لرو تارا موسا. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو خبرداری ورکړی چې طالبان سمدستي په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، افغانستان کې د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې په دغه ډول راپور او شننه لرو. هغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې د پانتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هېوادونو د طالبانو د پرېکړو په غبرګون کې د نویو بورسیو د اعلان خبره وکړه. خو نجونې وایي طالبانو یې هیلې لاړې کړې.
د مور مې دا ارمان و چې زه باید ډاکټر شم، او طالبانو داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته نیمګړی پرېښوده.
په پاکستان کې په سلهاوو افغانان لا تروسه هم د کراچۍ په زندانونو کې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د وښنې طرحه سبا ته پای ته رسیږي. د چې افغانان په کوم وضعیت کې دي وړاندې خبرونه کې راپور کړی درته وایو. همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملسیام وغواړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دی هم ستړي مشي. څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لري نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومان د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومان او ښځو ته مرستې ورسوي. دې موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول شوی په طالبانو چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. جزئیات په دومره زهري مل نوور.
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز لپاره کړې ورسته خپلې چارې ځنډولې. خبرداري ورکړای چې نوی کال کې شاوخوا 90% افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سي، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبری کانفرنس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خبرې کړې له طالبانو غوښتي چې هر سشر په نادولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندیز پرې کړه بیرته واخلي. د کانفرنس د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشر انګر اشینګ ویلي طالبانو او داسې حال نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولای چې د وګو افغان ماشومانو، میرمنو او نارینه و شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی لیولوي بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړي دوی نشي کولای د خپلو ښځینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړي او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپله برنامه پیل کړي ماشومان به مړ شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبری کانفرنس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلی ویلي ښځینه کارکوونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشی سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکې پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخه له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروې د مهاجرت شورا یا ان آر سي سیمه ایز رئیس ایدم کمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینه او ښځو دواړو لپاره بېل خنډ لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ناوخته یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، خو سره له دې چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان جون او ښځو ته چې د په خبر حقونه یې نقص کیږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ ولاړ دی. هغه افغان جون او ښځو غوښتي چې تسلیم نشي او دوی باید د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان جون او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډیرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
و موریدل چې څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړي او که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لري نه کړي په افغانستان کې به ښځې او ماشومان نو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړې ته چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار منع کړي او د نړیوال سازمانونو اندېښنې راپارولې دي، د دوی په باور دغه پریکړې به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن هم پراخه کړي. خو دا چې ولې طالبان په دې اړه باندې په دې اوسنیو شرایطو کې چپ پاتې دي او څه نه وایي او د دغې پریکړې پایلې به سوي، زموږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتنې د ښځو له فعالې نجیبې وي سره په دغې مرکه کې کړي دي.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولی دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي. هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دی په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولې د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساسو شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره، طالبان یو ګروه ده چې کسام ځان ته سیاسي ګروه وایي، خو هغوی یو جنګي ګروه ده، او زه فکر کوم چې هغوی ډیر بلد نه دي په دغه انکشافاتو کې چې په نلای په کچه رامنځته شوي دي، او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دي، او خلک یې غوالي دغه نیو غوښتنې، دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دي، ډېرې طالبان د هغوی څخه خبر نه دي، او هغوی نشي کولی، هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنگ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي، ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه وو. هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي، کار وکړي، او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله، ښځې تعلیم کوله.
بله آغلی ایوبی، تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالی موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو لمخې په افغانستان کې بشری مرستې هم را کموي یا بندوي، دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي؟
همداوس هم کله چې د نلۍ خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدله، فکر کوم چې ډیر ناامیدی رامنځته کړل دغه خبرې، دغه تسلیمونه، او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله، او هغوی ډیر ناامید دي، او ټول خپل مخالفت وخیت په دغه تصمیم باندې. خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاری کچه ډیریږي، او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نجیبه ایبی وه چې د غیر دولتي موسسو په اړه د طالبانو هغه پریکړې ننګونه چې په دې موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
له هغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو په وړاندې د پانتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د طالبانو دغه پریکړې ته په غبرګون کې د نوو بورسیو د اعلان خبره وکړه. په تیرې یوې اونۍ کې امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا 13 بیلابیلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه بورسی اعلان کړی دي. خو په افغانستان کې بیا یو شمېر افغان محصلین د طالبانو هغې پریکړې ته چې میرمنې دي له شرعي محرم پرته سفر نه کوي، په اشاره سره دغه بورسیو ته ناهیلي دي. جزئیات په خطر پردیس نه وره.
د مور مندار مانو سیزه بار ډاکټر سم، او طالبانو داس یو کارو کس د ما د مور ارمان یې راته نیمګړی پریښوده.
هغه محصله چې د پوهنتون په لومړۍ ورځ لزده کړو محرومه شوه. 22 کلنه زینب چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې فارماسي برخې ته بریالي شوې وای، په هغه هیواد کې چې میرمن یو نجونې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري، نجونې به څنګه د زده کړو لپاره بهر ته سفر وکړي؟ نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زده کړو په لومړۍ ورځ له پوهنتون منه شوې او دغه چارې راتلونکي لپاره ټولې هیلې مړی کړی دی.
دا خو ټول توازید چې طالبان د افغان انجن پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلې دي، وایي چې د انجن للاس نه کیږي، نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوی دی دا خو ډیر ښه کار دی، او موږ د دې کار نه رضایت لرو. دا چې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د انجن حق دس څوک چاته نه ګور چې د جنې یا انجونو یا د افغان مېرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخت دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل. دغه بورسې چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو، د یو سوداګر او شاوخوا 13 بیلابیلو هیوادونو د پوهنتونونو لخوا اعلان شوي، شمېر سلګونو ته رسیږي. یوه بل افغان محصله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل، شهزادي رډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو لخوا شرایط سخته شوي دي.
بورسیو اعلان دل د مختلف هیوادو لخوا د افغان نجونو لپاره پوسنی شرایط پیدا خو یوخه خبره ده. موږ پرې خوشاله یو، خو حساسی ستونزه دلته ده چې طالبان جنکی ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته بدون له محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې چېرته جنکی دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیاب شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکی بدون له محرمه مختلف هیوادو ته سفر وکړي او خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان خزینه محصلینو لپاره د یو شمېر هیوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کیږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب لمخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو ترڅنګ ټول هغه شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو دغه پریکړه په افغانستان کې د نن او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې دغه پریکړه بیرته واخلي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي تر 10,000 زیات خورځواکي ماشومان او 10,000 ښځې تر درملنې او پالنې لاندې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په روسیو کې د طالبان لخوا په دولتي او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حفیظه په کابل کې یو لبی وزلو ماینده څخه ده چې وایي ماشوم په خورځواکۍ اخته دی او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن به ورسره مرسته کولې.
ماشومان می کمزوري او خورځواکۍ پاتې وو. د ماشومانو ملاتړ موسیبه له موږ سره مرسته کولې، اوس هغه مرسته نشته. موږ اندېښمن یو. د ماشومانو ساعت می هم خنه دی. موږ له دې موسسو غواړو چې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې سازمان چې فعالیتونه یې اوس په افغانستان کې ځنډولي، په خپل ټویټر پاڼه کې لیکي د 3,000 خورځواکو ماشومانو درملنه یې کوله. د ماشومانو د ساتنې سازمان دغه شان ویلي 10,000 ښځې د دوی د ګرځنده کلینیکونو تر مستقیمې څارنې لاندې وي. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د ممانعت په غبرګون دوی خپل فعالیتونه ځنډولي دي. یاد سازمان زیاتوي د دغه ادارې په پرمختګ کې د ښځو حضور اړین دی او د دې ادارې د 5,500 کارکوونکو له ډلې څخه 2,490 تنه ښځې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان چې په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د ښوونې او روزنې او روغتیا په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي، ټینګار کوي چې ښځو د پوهنې، نرسنګ، طب، مشاورې او په مالی او امنیتي برخو کې له دوی سره کار کاوه. د ښځو په مرسته دوی کولی شي د بیلابیلو سیمو اړمنو ښځو ته لاسرسی پیدا کړي. دوی دا هم ویلي چې که ښځې له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه لرې شي، دوی به نور خپل خدمتونه وړاندې نه کړي. د ماشومانو د ساتنې سازمان زیاته کړي چې د ښځو پر کار بندیز به د ماشومانو پر ژوند مستقیم اغیز وکړي او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپله دا پریکړه لغوه کړي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان وړاندې ویلي چې له کار د ښځو منع کول به د ماشومانو له ژغورنې سره په مرسته مستقیم اغیز ولري. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن یو لوی نادولتي سازمان دی چې له 1996 کال راهي په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې پراخ غبرګونونه یې درلودل او یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو تر دې پریکړه وروسته خپل فعالیتونه وځنډول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته سترګې پلار دی. د شته همکاري به څه ډول وي اسمت سروانه تفصیل اور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری و او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپیښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بل برخه کې دی ته په اشاره چې د حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دوه جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي. خبرداري ورکړ چې له حقوق پالیسي سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېدا د دې کړکیچ د پای ته رسیدو یوازینی حل لار ده. د لومړنۍ یو کسانو څخه لري چې د فلسطین او اسرائیل د دوه دولتونو د جوړېدو ننګ کوي. د دوه ملتونو لپاره د دوه دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پلو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې تړنګ او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران لاتومي پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. د چې د لیخود یا لیکود ګوند مشر دی د پنځشنبه په ورځ د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وايي په د هیواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د بخنی طرحه سمه پای ته رسیدي. د شي افغانان حل ته څه کوي په دې راپور کې وایي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې په د هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخنی طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیدي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله پرونه وخته په خپل ټویټر باندې لیکلي په دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات اوسېږي جریمه کیږي او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلې. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دانه دی ویلي چې جریمه به څومره وي او تر خو به هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک به اتسوي. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو یو لوی برخه افغانان دي. له دوی ډیر یې د درملنې او یا هم په افغانستان کې د وروستي کړکیچن وضعیت له امله پاکستان ته کډه شوي چې لاله وړاندې زرګونه تنه د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې دي. له دې زندانونو یو د کراچۍ زندان دی چې دا مهال شاوخوا 1400 افغان کډوال پکې بندیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. هاخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د نوي خبرداري هلته هغه افغان کډوال چې د ویزو وخت یې پای ته رسیدلی اندېښمن کړي دي. مرزیا سادات چې په پاکستان کې د مشتیدنی ویزا پای ته رسیدلې وای دا پریکړه به د دوی پر وړاندې لاله وړاندې پرتې ستونزې سوچند کړي.
او پاکستان حکومت هم دا وای چې موږ په زوره یعنی خپل خاورونه مهاجرین د افغان باسو او خپل وطن ته یاستو او موږ نه شو کولای چې وس خپل وطن ته لاړ شو خپل خاورې ته لاړ شو ځکه چې هلته موږ ته هم ژوند ستونزمن دی او خطر دی موږ ته.
یو بل افغان کډوال محمد عمان بیا وایي د پاکستان حکومت له کډوالو د قانوني اسناد غوښتنه کوي خو له ډېرې مودې راهیسې د ویزو د تمدید لپاره د دوی غوښتنې لیکونه نه دي ځواب کړي.
دغه ویزی تمدید شوی نه دي او تر اوسه پورې په دې رابطه باندې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی چې طبیعتاً دوی هم په دغه کټګوري کې راځي. نو د مسلې مونږ ټول څوک چې دلته پاکستان کې اوسېږي جدي اندېښمن کړي یو او د اندېښنې وړ موضوع ده. مونږ
افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له سقوط وروسته یو ډیر شمیر افغانان پاکستان ته کډه شول. له دوی ځین یې نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته ولاړل او یو شمیر نور بیا د درملنې او یا هم په پاکستان کې د کار لپاره هلته میشت شول. د 2022 کال د جون په 3مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان کمشنرۍ رسمي شمیر وو خو د چي هلته نږدې 1.3 میلیون افغان کډوال میشت دي. خو معلومه نه ده چې تازه پاکستان ته څومره نور افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني لارو کډه شوي دي.
پاسلګونو بیا اسناد افغانان چې د کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د دې افغانو زندانیانو وضعیت به په دې راپور کې وره.
فواد یارمل د فاریاب ولایت د میمنې ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په پنځمه په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي وو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور، ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی و. له څلوېښتو ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره.
با اسناد دستاشته که دکتر برشان داده بود که
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړي وو. ډاکټر ویلي وو چې هره میاشت د معاینې لپاره راشئ، بیا بیرته ولاړ شئ. تاسو په همدغه اسنادو دلته راتلی شئ. د ډاکټر اسناد یې په لاس کې وو. دوی د سپین بولدک له پولیس څخه واوښتل او کراچۍ ته ولاړل. هلته د پولیسو لخوا ونیول شول. څلوېښت پنځه څلوېښت ورځې وروسته پلار مې په زندان کې مړ شو. مور مې، ماما مې او مېرمنې لا هم په زندان کې دي.
خانم ماما هم د زندان است.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د فواد یارمل د پلان مړینه تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لېږدولو هڅې روانې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر څوارلسو پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی. یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جناح روغتون کې اسا ورکړه. د هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو چې کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده. دا کس بیمار و. همدارنګه د میرمن هم په جیل کې بنده ده. پری ګل بیبي هغه هم بیماره ده. مونږ تر اوسه هغې ته دا حال نه دی ورکړی.
دا غلی کاکړ په خبره لوړ پورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي دي.
د کراچی او حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نږدې 1523 افغانان بندیان دي چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 321 دی او په کراچی کې نږدې 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچی څخه 80 بندیان د خوشکېدو په حال کې دي چې خځې، ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
باقي کیس تاسو حسابش معلوم نشته.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډیری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو غبرګونونه راپارولي دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډیر بد حالت کې دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کشتو کام دیش اوسیدونکو ترمنځ د یو نوې کلنې دښمنۍ پای ته رسیدو وروسته اوس ځایي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپناو، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کام دیش ولسوالۍ اړوند د کشتوز او کام دیش قومونو ترمنځ په نږدې سل کلنې دښمنۍ کې دواړو خواوو مالی او ځاني زیانونه لیدلي چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاو لنشتون سره مختی. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز اوسیدونکی دی او څه د پاسه دوه لسیزو څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وای پر شوی روغه جوړه خوختی او غواړي بیرته خپل کلی او سیمې ته ستانه شي، خو هلته یې کورونه ړنګ شوي او د ژوند نورې اسانتیاوې له منځه تللې دي.
اوس چې سوله شوې زموږ کورونه وران دي. همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښ ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس موږ هلته زه خپل کورونه جوړو. هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې هېڅ هم نشته، سړک هم نشته. خو سړک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو موږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلي اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پښو غورځولي، اقتصاد کمزورې شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کشتوز اوسیدونکو به اوسې په سیمه کې امنیت تامین شوی نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته پکار دي چې دوی ته د سرپناه ترڅنګ د سرکونو، ښوونځیو، روغتي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستي وکړي.
دا چې کوم فیصله اسلامي امارت وکړله، کوم طرفګنی یا کوم مشکلات چې مخکې دې سلو نوي کلونو کې رامنځته شوي، هغه په خاطر باندې نه ټول ولسونه دې نه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، باسازۍ کارونه نور پرمختیایي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کشتوز او سیدونکو په دوه نوی کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللي او هم دې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو ته اړې کړې دي.
د خبرونې دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې به ورشو خبرونه ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغان مېرمنو حقونو سخت تر پښو لاندې شوي دي. هغه له بینټ په ټویټ کې بیګا د خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان مېرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار مساوي حق لري. بینټ ویلي د افغان مېرمنو ترڅنګ دریږي او د حق غوښتنه کوي. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تل سوبې له بیلابیلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره بورسي اعلان کړې دي. ورسره له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، دا بورسي د تیرې ویونې په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان نجونو لپاره د بورسي د هر ډول اسانتیا او ژمنې کړي، خو یو شمېر نجونې وایي که چېرې د بورسي او ته کامیاب هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي په تیرو دوو لسیزو کې له 2003 کال څخه تر 2022 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې 500 ډول هر کال تر 30 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تیرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بیپولو خبریالانو د راپور پر بنسټ د هیوادونو د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. عراق او سوریا وروسته ډیر خبریالان په شپږو نورو هیوادونو لاغېدلې. په مکسیکو کې 25، فلیپین کې 20، پاکستان کې 93، افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 1 خبریالان په تیرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي. د اوکراین پر دوو ښارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا له برېښنا بې برخې شوی دی. د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې د راکټونو نشن کړې هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس مونا سسترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې 3 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي دغه کسانو د ټپي کېدو ځای نه دی مشخص کړی. او د فوټبال د نړۍ وتلي برازیلي لوبغاړی پیلي له د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلي ستوري ایډیسن ارتننسي د پنځشنبه په ورځ د ډسمبر په 9مه د 28 کلونو په عمر مړ. د فوټبال د افسانوي لوبغاړي چې په تیره پیړۍ کې 3 نړیوال جامونه ګټلي، له 2008 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې یو شمیر اوریدونکو پر خزو د طالبانو د ورستیو محدودیتونو په اړه پیغامونه راته پریخي. پر دې سربیره په نورو بیلابیلو مسلو هم پیغامونه لرو. له یو متخصص ډاکټر سره په دې غږیدل یو چې د لیونی سپی ویروس څومره موزر دی او د مخنیوي لپاره څه باید وشي. په دې ورسوي کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وویل چې دوی سکهال د لیونی سپیو د ویروس شاوخوا 40,000 پیښې ثبت کړي. دا مرکه ورسره راځي، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه.
د رادیو ازادي ته ټول کارکونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. دا یوناما او د ملل متحد خوښیني دا تر څو وخت به د خوښیني سرګندې چوپل د انجنونو مکتبونه وټړ سو د خوښیني سرګند کړ. بیا د مؤسسات سره وګرځول سل، بیا په هنتونو نه باندې د خوښیني سرګند کړ. دا خوښیني تر څو وخت به د کی د خوښیني هیڅ پدار نه خوري. دا خوښیني هیڅ پدار نه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا خبره کوله چې طالبانو لومړی شوونځي بند کړل، ورپسې د نجونو په انتونونه، ورپسې دا کار وکړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شوزو ورتګ بند کړي. اوس په هلمند کې دا اعلان کړی دی چې الکان دي نور هم پانتونو ته ناراضي. په هلمند کې مطلق د الکانو په مخ پانتونونه تړلې دي. هغه نجونې چې د لوسو کلو څخه عمر زیاتې، مدرسو مساجدو ته د جنس د کړو دپاره هم نشي تلای. زه وایم چې نو کلیسا او بتخانې ته ولاړ شي او که څنګه. دا خو د هیواد او اسلام او د خلکو سره مینه نه ده. فکر کوم دا یو تعصب دی چې دی پالي او د خارجانو د امریکا او د پاکستان لاس پوڅی دی. دا رقم اسلامي نظام خو د اسلام په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی.
السلام علیکم، زه عزیز الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما په نظر دغه طالبانو چې کوم مکتبونه پوهنتونونه یا د ښځو کار کول په موسساتو کې بند کړي دي، دا موږ ټول افغانان په کلکه خوندو وروره. دغه یې ډېر د هر څه نه خلاف کار کړی دی، هر څه چې په زړه غوړې هغه کوي. دا چې د خدای وروي ته وګوري، د قرآن وروي ته وګوري، دا کارونه جن کوي. دوی د ملت کومې خواته بیا یې پر کومه خوا ځي څه کوي او پر کومه خواته روان کړی دي. ټول ملت چې خوابه دي په هرې خوا چې مخ ونیو هغې خواته روان وي. بس چې خپل طبیعت یې ورته وویل، خپل په طبیعت یې خوښ سو هغه کارونه کوي. نور نه د ملت خوښ ته ګوري، نه د بل چا خوښ ته ګوري، نه د یو چا خبر اوري. بالا چې که ملت وږي که تږي، دوی چې هر څه وکړه هغه کوي، ولې ځکه د دوی نسونه خو ماړه دي.
خان محمد اسلام یار یم، د هلمند ولایت څخه ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. دا چې طالبانو د ښځو پر مخ پوهنتونونه او مکتبونه او حتی په کومو موسساتو کې چې کار کوي دا ټول د ښځو پر مخ وتړله، نو دغه څو بیتونه زه دوی ته ډالۍ کوم. هیله ده چې په غور یې واوري. خلک سو پورته آسمانو ته موږ د لیبې دویو، خلق سو پورته آسمانو ته موږ د لیبې دویو، څوک ته کور مخ ته څوک پر بام او څوک دوری بدویو. نور وګړو خپل وطن په خپل لاسونو جوړ کړي، موږ د غفلت تر تلتک لاندې تر غرمې بدویو. د داسې خلکو بنوتمه څوک د څه شي وکړي، لکه اپي شامار پر غار د خزانې بدویو. لاس مو هر وخت غزولی و هر چا ته د سوال، بدبختي ډیره د ورځې ام شپې بدویو. تر تاوان تیرم وطن ته بله ګټه نسته، تعلیم او علم را څپاته دی په دې بدویو. درد د وطن ته تر دا اوسه دوا سوي نه یو، نجات مل هر وخت راته وایي ترانې بدویو. هیله ده چې زما پیغام تر ټولو کسانو ورسوي. دا چې پوهنتونونه مکتبونه او ښوونیز مرکزونه بند دي، نو دا تاوان د چا دی؟ ښه ورځ. خان محمد اسلام یار، ازادي راډیو هلمند.
بله، زما پیغام دا دی چې د ټول افغانستان علماو ته چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاجي، د ټولو مجاهدینو سمو دا هیله ده چې د پوهنتونو د ښځو سره چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه څوک نه تیاره، پرېږدي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې چې توا باسي، او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي، ورور و تعلیم ته خپل بچان نه غچ د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته. وروره پخواني مجاهدین نشته، دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا د غسی. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسي پیغامونه چې پر نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښیو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی سکل د لیونی سپی د ویروس نږدې شل زره پیښې ثبت کړي. دوی ویلي چې په دغو پیښو کې اتلس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا چې د لیونی سپی ویروس څه ډول ویروس دی، څومره خطرناک دی، که چیرته یو څوک لیونی سپی داړي څه باید وکړي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف الله شینواري سره مرکه وکړه.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیونی سپی وایروس یو وایرسي ناروغي ده چې عموما نقابل د وقایه ده، او دغه یو نوو وایروس ده چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مسابقه او د هغوی نه وروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالیږي. چې دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزي عصبي سیستم ته ځي او مرکزي عصبي سیستم تخریبوي، کله چې مرکزی عصبی سیستم تخریب شو د هغه په صورت کې بیا د دې تداوی هم نشته او دغه ناروغ چې نظر په د دې وایروس په دغه باندې چې مطلب دا خطرناک دی انسان ژوند لمن جوړي تقریبا چې 99% مړینه پکې ده او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تنا په امریکا کې شل واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراض ولایم ورکړي وي او په دې وایروس باندې اوسوب مصاب شوی وي دا غینه دی بچ شوی وي یعنی بچ کېدل کله چې وخت چې اوسوب لیوانه سپه یا داسې یو تیلرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان په مصاب شي بیا دا غینه د جوړېدو امکانات ډیر کم دي
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي ځکه چې یو څوک سپای وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیوانای سپای وو او کنه عادي سپای داړل دی نه هیڅ نه څنګه او پیژني او په څومره وخت کې چې درملنه ونه کی ممکن بیا یې مخنیوي یا درملنه بيخي امکان نه لري
دلته دوه خبرې دي یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایروس مبتلا نه وسی دا وایروس ونه لري او هغه انسان وداړي دلته دا انسان بچ کېدې شي یعنی دا په دې معنی چې کو واکسین وو کې احتیاطي خدي په دې معنی چې موږ نشو کولای چې هر یو حیوان ته وایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی عموما هغه حیوانات یا غسپی چې مصاب شي هغه خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه ګډوډیږي او حرکت او د ژبې رویستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوګ د کورس په ولري ممکن حمله پیونه کې خو کله کې په دې وایروس مصاب شي او د خپل ناروغ شي نو دا بیا خپل خون هم نه پیژني او حمله ور کیږي او هغه باندې حمله کوي خوریا نو کله چې انسان و چې او خوړل شي داسې حیوان په واسطه کې پښو وي کې سپری وي یا لیوه او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات عموم کې دا وایرس انتقالیږي د انسان ته نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه او خوړل شي نو خو خبره ده چې دغه زخم دی په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابون او ګرم اوبو باندې پاک پریمینځل شي او بیا یو مرکزی صحی ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې مونږ وایو واکسینونه دي او ایمیون ګلوبولین یو نوه انتیباډي دا چې هغه ډایرکټ انسان ته ورکول کیږي او د پتن د دې وایروس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایروس انسان ته داخل شوی وي نو دې لپاره بیا مونږ داسې خاص تدابیر نه لرو اراض ولایم که څوک ورکوي عموما تقریبا هفتې لامیاشتې وخت نیسي چې اراض ولایم ورکي نظر د دې وایروس انتقال دی په بدن کې که چېرته دا شخص یو داسې قسمت د کې اخزه شي یو خوړل شي چې هغه عصبي مرکزي سیستم ته نږدې اوسي زر اراض ولایم ورکي خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراض ولایم ډېر وروسته ورکي نو په ابتدا کې داسې یو اراض ولایم ورکي چې سردردي وي ګنګسیت وي لکه عصبي سیستم اراض ولایم چې دي هغه که چېرته ورکي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکی خپل دغه عصبي سیستم ګډوډیږي او نورمال شکل سره یو انسان کچې تفالیت کې هغه فعالیتونه نشي کولای نو دا خپل هم به خطرناک کېدل شي د جامعې لپاره
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کېږي چې سپایلې ونایي ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې لسپایو سره مخامخ کیږي مثلا کوڅډا بیسپی او ډیر غټ مشکل دی په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې څه د دې بایس کې چې دغه سپیلی ونیسي
په عموما کې دغه وایروس چې دا یو دغه لري تاریخچه لري چې دا شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایروس چې دا شوپرک ورته وایو دا یو نو پرنده ده عموما دغه وایروس چې په دې کې اوسیږي او د ژوند دوران پکې تیري عموما دا د شپې راوځي بهر ته ک سپای وي انور داړون کې حیوانات وي کدا ورته په مخ ورځي دا خوري او بیا دا غینه رسته دا خپل مصاب کیږي کله چې دا مصاب شي ک عموما من دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کوړته وي د دې خطر سره ډیر مواجهي نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي او دویم دا چې باید آزاد پرې نه خودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا اترا کلو ته او دا وداړي او دا په مصاب شي نو سپي هله مصاب کیږي یو دغه دا چې دغه شوپرک اوخري او د دې شوپرک په واسطه انتقالي کیږي او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان په د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغه په واسطه باندې د دې سپیتا یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري، زخم ولري، هغه مخافیق شاد خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي که خارشیدګي ولري او هغه حشرات واسطه هم دا وایرس کېدلی شي، ممکن انسان ته انتقال شي او یا همدغه حیوان چې سپی دی، پیشو ده چې موږ او تاسې په کورو کلي کې ساتو، او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسیږي، کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کم چې د انسان باندې تاثیرات لري، همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایرس، او دا وایرس هلته بیا تکثر کوي او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولی او خپل توازنه د لاسه ورکوي، او بیا داسې کېږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري او یا پیشو وي هم همداسې کېږي، یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي. حتی داسې ویل کېږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایرس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیطه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایرس موجود دی، او ممکن د نورو داسې دغې په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وو. اوس هم ستاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. د ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه شرالی شاکیل د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې ورور اس موبایل خدا نسته چې کار وکړي. نو په ټوله نیش ولسوالۍ کې یو د انتم په شکل یو خدا ولاړ چې هغه د یوې خاص یوې سیمې د پاره ده. نو باید افغانستان موجوده حکومت یا د افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو ده چې د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې یو د افغان بسیم خدا یو یا دوه مشتفاله کې چې موږ دا مشکل حل سي. نو باید مشته دا مشکل رپه کې ورور موږ دونه مشکل لرو چې یو ځای کار کوي یو ځای کار نه کوي، یو نو هغه ځای ته ځان رسي بیا له تلیفون کار کوي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه میل او ارزو دا چې موږ لپاره یو افغانستان کده کندهار ولایت پنیش ولسوالۍ کې ودرې.
سلامونه او احترامات می قبول کای محمد دولت یم د فرا ولایت بالا بولک تو ولسوالۍ څخه خپل پیغام درته پریږدم. د خیر سره د واکسین په اړه باندې زما پیغام دغه دی و ټول کارمندانو ته چې دغه جریان منیتوران پس منیتوران چې دی یو ځای دغه سیدی نه کوي چې د چا څخه پوښتنه کوي چې ستا کور ته واکسین راغلی دی که نه دی راغلی. داسې واکوئ چې تیز دغه نظارت کوئ، په ښه دقت په ښه صداقت ورسه غسرای ته غږ وکړه چې هلکان را وباسي، نوکان یې ور وګوره چې رنګ دي که نه دي. اوس یو سړی دی په کلو بانډو کې وروره دی نسته یا دوکاندار دی، او بلې خواته چې ورسه ورته واکسین راغلی وای یا نه دی راغلی. ته هم بس پر هغه ترتیب د ځانه یو شی جوړ کړي، دغه کار مه کوئ. دغه که خپل ملت ته خدمت کوئ وروره، کار په صداقت کوئ چې بیا نه سئ کولی نو استعفا وکئ. تر هغه خرابوي دغه زما په نظر دا استعفا بهتره ده چې خپل استعفا اعلان کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاس یو په دې وطن کې. د خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوچې وخورو څه به کوه خیر، دا څوک به دا وضعیت سمیږي څه به کېږي. نن جای پلانای چې سفر، نن جای پلانای سفر، نن پلانای جناب راځي، دا به خیر څه کېږي چې نه دوبۍ ویزې خلاصېږي، نه د ایران، نه د بلو د بلو. هغه ایران خو بدبخته مملکت ته څه کو، خو افغانان یې در بدر کو. پاکستان دی نه بدتر ده، دا ځلي بدبختان ځلي شیطانان دي. دا دواړه مملکتونه خدای دې ته هدایت دي. د ازادي راډیو کارکونکو ته اورېدونکو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کو. دا یوازې ازادي راډیو دسي د افغانستان خلکو ته افغانانو غږ رسوي. وسلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وچ د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دی او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده او خلک ولسم ډیر ستړي نو دې اواز نه هله او ارزو میم د موجوده حکومت څخه چې د افغان بسیم خدای یا بل خدای موبایل خدای راوي چې په نیش کې کارو کې اوس د نیش کې یو د نه د انتم په شکل یو خدای ولاړه د چاغه د یو سیمې د پاره ده په غي وی سیمې کې دغه یو خدای کار کوي نو ورور د نیشون باید داس خدای راوي چې د پټول نه شو لسوالی کې کار کوي دلته خلک ورسره لاس غریوان ځکه چې په یو سیمه کې کار کوي په یو سیمه کې کار نه کوي نو هیڅ خلک دلته مشکلات لري رقم رقم مشکلات پیدا کیږي نو باید دلته یو خدای راوي او دوهمه غشتنه به د نړیوال انجوګانو مسو سخم دا د چراسي د دلیل تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې باید خدماتو کې د کارو کې فعالیتو کې نو په ټول افغانستان کې د یو ولسوالی د کندهار په شمول خو چې ډیره زپلې ده جنگ ډیره زپلې ده نو باید دی ولسوالۍ ته خدمت وکړسي نو خدای دې وکړي چې داسما پیغام د مسولینو چارواکو پر ورسي چې د دلې د نیش ولسوالۍ ته توجه وکړي یو نه ده موبایل خدارا وي چې ټلیفون کار پښکو کې پټول ولسوالۍ کې او بن نړیوالې انجوګانې د خپل دغه راس دلې سروي وکړي چې دلې اون کندستان انتمانستا او د تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې نیش ولسوالۍ ته هیڅ کار نه دی سوي نه کړی نکلری نه یو بل د سلری ککل نکلری ا کم دی هغه بسنه نکي نشول سوالیته
د ازادۍ سیو جهان مننه چې موږ اواز خبروي اوله پښتنه مې د شیخ صاحب سره دوهمه پښتنه مې د مولوی یعقوب صاحب سره دریمه پښتنه مې د حقانی صاحب سره آیا د جهاد چې دی د الله درزاده پاره دی او کد چوکي د پاره دی نو کد الله درزاده پاره په چوکي باندې کم اختلاف کم مشکلات ما بین ترتلونکي دی او اوله پښتنه مې د دې دروسه ده دوهمه پښتنه مې بیا د دوی دروسه ده چې تاسو مخ پر اخوا باندې د والیس شروع د بیا تر او زی تر مسول پسې تاسو د دیو سره پښتنه د دیو د سرمایه پښتنه کړی چې تاسو سرمایه د کومه ځای کړله او تاسو د دونم ځکه او د دونه بیت المال د کومه ځای د کړی تاسو د بیت المال د دیو سره ټول کړی دی او بل پښتنه بیا ستای د دروسه زده کوم چې تاسو د دغه خلکو سره دا پښتنه کړی چې تاسو د ول سره څه حل تعلقات دی د ول سره په سره کم ریوا کوي د ول سره په سره کم چلیږي نو د دې سره تاسو دا پښتنه کړی دا آیا د افغانستان د مسلمانانو نه دی دیو جهاد نه دی کړی یو مثال دی په جهاد کې هیڅ کومک نه دی ستاسو سره کړی دی هیڅ پر ځان باندې مشکلات نه دی تیر کړی هیڅ پر دا نه دی زوریدل دا هیڅ نه دی خوشسوي د خدای سره بیرېږي دا مکوي د اختلافونو او د مشکلاتونو د مابین تاسو په خپل او باسي چې تاسو خپل کور نه کی جوړ بل نه در جوړی نو که تاسو دا نظر دی وس نظر په افغانستان کې درې لارې دی یو نظر د امریکا دی یو نظر د پاکستان دی یو نظر د چین دی نو د دې نظریاتو د دې درو لارو مخنیوي په تاسو باندې کېږي چې تاسو پر یو ځای په یو خپل په وجبه سي او د ولس د ټولو سره په یو ژغ باندې اواز اوچت کړئ نو ان شاء الله په پازل درف سره د مشکلاتونو ختميږي
زاجر ټو کار کوم ټولو ته سلام یا مرزا عزیز د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم دا بولدک باندې څوک راځي ډیر ظلم ده تو کل تپاتی چوک دیوخا تپاتی ہزار چان پیسې ډبلی ډبلی ډیر زدم ور سره کوي ما دواړو خوونه دا درخواست چې خلکو سره پام وکړي خلک ډیر پازابې خدای ته مون
السلام علیکم زه کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ رسو بغل ستاړي کوم زه نو محترم زدا غرم د مېسیا کارکون چې او دا معلومان او دا ساتین چې دا اوځو والا دا خو ډیر خیانت کوي او هر مسکنان حرام خاطي پر ټلیفون او په وایسته باندې خار کوي مسلمانۍ په دروازه کې ورته شي څنګه چې سي او ډالر اوس نه خوي نه مسلمانۍ څه کې او شعر واچي نو زه غواړم چې طالبان نو مشران څه د ولسوالان نو اعلان څه چې دا خلک دي په دا وظیفه باندې نه درېږي دا خلک نور هم خلک پر ودرېږي دا مسکنان حرام غریبان څه دا شعر ورته
ورورا منګه دا غلطه تاسو واتساپ کې مشه مسج کړای وو او وی ما په مسنجر کې ولرځه په لافاره د استراري کني ولې دلته په عام محضر سره کې نو طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چوک نه تقریبا یو کوڅه ګوښه شي دلته پړیا چاوړی ده او لار موټر شل ډېر سو پیا شل شل روپیا اخلي موږ تاسو ته عکسونه ویډیوګانې تیارې کړي دي متاسفانه چې مسنجر کوم در واستولې نو تاسو ته درون د شل پیغام څه مشکل ده همدغه اعتبار ته زنګ درکوله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید پیغام پریدم دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق حلقو ته نه رسیږي ملکانې خلې ټول د واسطو کارونه دی هله د چاړو چاروا کې دی دا ډیره توجه کی مننه.
بجا السلام علیکم رپی د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم. دا غزمر د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیو د شپږو میاشتې مې پیسې راکېج نورم پاتج نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا مشته بیا څه پیدای کی دلته دا یو تکساجی په حران دلته یې سوکس مژغ ولا کاوري تاسو خدا غزمو شباره کې د مشران سره خبري وکي یو مشر مې مکی
بعد لڑی ار وقت یہ وار بیا زرا غل راز محمد وا غزای بابا کلا والد تاسی و خیلی جنگلی ازادی رادیو ادبی کارکون کو اوریدون کو تسلامون او نیکی لی کی پیرزوگانی. بعد لڑی ر وقت سی ز موافق سویم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی و بیا ی تعبیر داس کړی و سی وای تن د مولوی ملا صاحب په خوب لید تن او سر سر جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی وقو بللای نه دی تعبیر دی خوب داده چې دی دی ملت او دی دی دولت دی نوی دولت په مابین کې دومره کرک او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه دا دی تا دی خوب تعبیر نه موږ ته پردی سر په سر باندې مرګ ده تاسو دی دی ملت سر یاست او دا ملت دی تاسو تن ده او دما په جې باندې بیا بل چاته رسخت مور کویست اوس خو څوک چې شاد سوچ مخالف نظر وای هغه ته زر رسخت ورکیږي او سره ټاپه پیلږي یم قهرمان ظالم قهرمانی هغه ظلم که څوک په خلو کوي او که څوک دې ټوپک فولې هسکي. السلام علیکم وخت بخیر.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوریدل
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.